ستاسی پیغام ستاسی نظر
او وسم دو لسنیمی بجې شوې نوریاس نوری سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د څه باندې 800 محلونو رای له سره شمیرل کیږي او خای د محلونو شمیر له دې هم زیات شي. د خبره د دې کمیسیون ویان محمد رضا فیاض نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا هغه محلونه دي چې پکې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوي یا ډیر شکایتونه شوي او یا هم په شمیرل شوو رایو کې توپیر زیات دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ترلاسه کړي چې 10 افغانان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د بامیان لرغونی اثر لنوی د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. د خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري اژانس ته کړی ده. هغه ویلي د بامیانو په بامیانو کې د څو کلونو پر لپسې وچکالۍ او سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورې د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغونی اثر له ګواښ سره مخ کړي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیگ باش تورنمنت کې پر لپسې 5 ځله لپاره هټ ټریک وکړ. راشد خان دازل چې په استرایکرز ټیم کې لوبیږي نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټینګ هم ډیر ښه لیدلې او توجه یې ځان ته اړولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ دا څرګندونې تېره شپه د امریکا ملت ته په وینا کې وکړې. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانی جګپوړي جنرال قاسم سلیمانی وژلی نه دي قانع کړي. او کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څیړلو کې اساسي رول لوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 210 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته پلاره و چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټول 116 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 13 د کاناډا اتباع دي.
مخکخې ښځې
د مخکخه خزو د ایوی بلی خبرونه ته مو زه همایون هیواد هر کله کوم. دا ونی بیا هم په دې خبرونه کې یو ملمنه لرو چې د خپل ژوند او لاستراوړو په اړه براته وغږیږي. دا ملمنه مو هم اغلی ناجیا سلیمان خیل ده. دې ته خراغلاس وایو. هم دا ډول تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونه لا ملمنې څخه کومه پوښتنه لرې خپله پوښتنه هم مطرح کړئ. تاسو ته خراغلاس وایو اغلی سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایي او اوریدونکو ته دا ووایه چې ناجیا سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه ناجیا سلیمان خیل یم. د لوګر ولایت اوسیدونکي او فعلاً کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغه یم او 2 میاشتې مخکې د باختر پوهنتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
لیسانس مو کړی دی.
بله.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو راپیل کړي وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسه شروع کړی وو. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلود نجونو لپاره. هم تر څنګ یې ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کول لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 5 کاله دا دوام وکړ. 5 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و. ما نشوای کولی دغه لارې د خپل پانتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پریښوده. فعلا هم شته ده تر یو څه وخت خور مې فعلاً ورندار مې مختبیایم او خپله مې فعلاً دولتي اداره کې وظیفه لرم او درې کاله کېږي چې وظیفه لرم او پوهنتون مې هم پای ته ورسوم.
دا پوهنتون او دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه وه درته؟
طبعاً چې خپلې ستونزې لري، هم وظیفه هم درس ویل سخته ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم، کله به مې مونځ وکړو کله به مې مونځ هم پوهنتون ته رسوو، هلته به مې مونځ کوو. نو وظیفه وروسته پوهنتون وروسته وظیفه، وظیفه وروسته بیا کور، طبعا کور که به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت ډېر وو خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود ډېر روشنفکر. کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم، اول مور مې، بیا پلار مې، ورونه مې، خویندې مې، د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته یې دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم مختویسم.
خلک وایي دوه هندواڼې په یوه لاس کې نه نیول کېږي که نه، نو یعنې دوی په دې باور هم دي که فرزن ته هم کار کوي هم درس وایې نو هغسې نه کېږي لکه ته چې یو کار کوي که نه. څنګه دغه کار خو په دې په درس منفي اثر نه و کړی؟
یو څه ستونزې درلودلې، ځکه ټوله ورځ ستړی ستومانه، بیا به کښېنی درس به وایې، سبا پوهنتون لپاره به آمادګي نیسي. خو که چېرې څوک همت وکړي، که څوک همت وکړي یعنې هر کار کېږي. خو تنه په همت هم نه ده، که چېرې خلک د چار طرف کې څوک دي، پلارونه دي، دوی دې لږ حمایت وکړي. ما حمایت درلوده، تشویق کېدلم، که چېرې زه نه تشویق کېدلم هواره ورځ به مې همدا ورېده چې ټوله ورځ درس وایي یا څه کوي یا څه کوي، ما ته به سخت وو. خو زه هر قدم چې ما اخیسته زه کورنۍ مې تشویق کړی یم، نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي. څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړې تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم، همداسې هر څوک کولی شي کله کې همت وکړي.
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته؟
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی، څوک په کوم برخه کې شوق لري. ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده، یعنی اداره او تجارت فاینانس ډیپارټمنټ، ما له دې سره شوق درلوده. نو څوک چې څه کوم برخه وایي لومړی شرط دغه شوق دی.
خلک وایي چې ریاضي سخته ده، حسابونه سخت دي.
بله، خلک وایي چې ریاضي سخته دی. ما ته ریاضي دومره آسان و چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر و، ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده. نو ځکه بیا هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده، شوق مې ډېر و، شاګردان مې هم ډېر درلود. حتی زما یو شاګرد و، زه چې په یولسم صنف کې وم، هغه لسم صنف کې وم، یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته یې ویل چې د ته چیرته درس وایې، د څه رقم استاد، ما ته نه شوی پوهولی او استاد دې پوه کړلی. نو چې شوق اوسې بیا کېږي، ما شوق درلود ځکه مې هم ریاضي راته آسان و، هم مې کولی شي خپله مخته ویسم، هم شاګردان مې.
پخوا چې وو یعنې مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا به پوهنتونونو کې وو، هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول. هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت، هغوی به په دې وخت کې مصرف وو. اوس هغه څه نشته دي، علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو، هر چا به کولی شوی، یعنې که هغه بېوسه به وو که غریب وو، هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی، هغه نن سبا نشته دي، کورسونه ختم شوي دي.
افغانستان خلک ډېر فقیر خلک وي، نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو، ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي، شاید هغوی ته به هم ستونزمن و، هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډېر و. نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډېر کم یا ډېر یا فیس به یې په دې ایښي چې هم به درس ورکړي، هم به زده کوونکي یو څه زده کړي، هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي. نو او بل خبر دا ده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي، اکثرا شاګردان یې هم پابند نه اوسي، ځکه وایي مفصن د زری وشو راځي، زری وشو نه راځي. نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي، نو دغه فیس کې خوده لږ ښه راځي.
یعنی ته وایي چې یو وړوکی فیس دې وي که نه؟
یو وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره، د دواړو خوا په نفع ده.
بالکل، خبره به یو څه په زده کړو وکړو، ځکه په افغانستان کې ډېرې نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي. که خپله راته ووایې، ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې، دغه مزل دې څنګه وکړ؟ له کومو مشکلاتو سره مخ سوې؟ کومې ستونزې وې او څه ډول یې حل کړې هغه؟
طبعا چې ستونزې خو اوسې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% خزې د دوی به تعلیم دي. او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده. مونږ په کابل کې ولو البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل او یعنی دومره ستونزې مونږ نه دي لري، خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زمه ګورم د خپل کلي نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي. نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني. ما خپله د سره چې کابل کې وم بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې. کله چې لاړ شي تر څو بیرته مکتب پورې راځي مور به پریشانه و چې د لاړه څنګه شو بیرته راغی څنګه شو. او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وي. حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي، په دې نه ده چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرابه ورکوي. نو دا هغه بې انصافیانه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کېږي.
یعنې دا مسله تر اوسه حل نه ده چې که مثال یو نفر باید دوه نفرو کرا ورکړي په موټر کې کنه.
بلې، دا مشکل تر اوسه پورې هم شته.
کره شو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه، په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته کنه؟
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي. مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تګ ډېر سخت دی. ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي، په ولسوالیو کې نشته ده، ولایت کې شته دي. نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي، کورنۍ نشي کولی چې د خپلو نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي، ته به لرې ځي او بیرته به راځي. خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي. په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپورو ولایتو کې افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د الکانو په پرتله نیم نه هم کم دي. یعنی که الکان 200 نفر مکتب ته ځي نجونې 100 یا 100 نه هم کمې ځي، دا ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړی ده، استادان نه لري یا که استادان ښځینه استادان کمې دي. ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان له کومه شي درس نشته ده. یا که مکتبونه هم شته دي ځینې، یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کینی، کتابونه کمې دي. نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه له درس نه.
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دې تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي له هغه وروسته دې نه لولي؟ یعنې دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي نور ضرورت نشته.
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه، سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوی نه لرې دي. د عامه پوهاوی خلکو کې ډېر کمې دي. نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی دې خط وایي قلم وایي همدا په خط لیکلو پوه شي همدغه دې بس دی ورته. او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لریوالی مشکل ده. خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لري شي، د حج اوقاف وزارت د مسؤلیت لري، خپله رسنۍ د مسؤلیت لري، د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لري کړي، نجونو حقوق نه خبر کړي، د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي. د جومات امامان رسنۍ که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږیږي نو د خلک به هم پوه شي. کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده، د علم یې نه تنه په سړیو باندې په ښځو باندې هم فرض کړی ده، نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي نور دې ونه وایي.
او یعنی یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کې دغه څه شته دی.
بله، خپل وړتیا ثابته کړي تر څو کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي.
بالکل. او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې او ځای لاړ شي، خو هغه چې کار زده نه وي کېدای شي هغه ترې پاتې شي.
هغه چې په واسطې مخته تللي اوسي هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي کار کې بند پاتې شي، نو مجبور دي چې خلک بیرته هغه لرې کړي ځکه هغوی کار غواړي، هغوی واسطه نه غواړي، په واسطې به راشي خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دي.
او دا خونزاده صاحب یو بله ښه پوښتنه دا هم وه چې ډېرې نجونې داسې وي چې هغوی زده کړې وکړي پوهنتونه ته ولولي بیا چې واده شي په کور کښېني کنه، نو یعنې ګټه یې نه رسیږي چا ته هغه علم چې د دوی وکړي د هغه ثمره بلته نه رسیږي. په دې اړه تاسو څه وایي؟
اولا خو د علم ثمره تنه دنده چې چیرته کار وکړه او پیسې راوړه، د علم ثمره تنه پیسې راوړل نه دي. هغه نجونې چې واده کوي او وروسته هغوی حتمن یو کورنۍ جوړوي، هغه کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه خزه دغه هیات 15 نسل نیکمرغه وی د زکه چې هغه خزه چې تعلیم یافته یوغي په دې پویږي چې د کورنۍ سره سره رقم برخوردو کی دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه سره رقم مو کی یوغي ته څنګه اخلاق ورزکی خو ګچیر یو مور خپل تعلیم یافته نه وي یو خپل سوادونه لري هغه په دې نه پویږي چې د خپل اولاد څنګه وروزي یوغه ته څنګه اخلاقی تربیه ورکی یوغه ته څنګه د موهیت نه څنګه خبر کی نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروخایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سمو کی د خپل اولادونه سمو روزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کیږي اما هغه خپل د غلو لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده د کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی خپل کورنۍ خو خچلولای شي
یعنی تعلیم په هر ځکه خپل کار کولای شي کنه د کور په څلور دیوالونو کې هم کې دی شي ګټه خلکو ته ورسیږي
بالکل
سیر استاس نظر څه د څه کول په کار دی چې دغه کار وشي نو داسې خو نشي کېدی چې مثال یو پیړۍ خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کارونه وشي کنه څه کول په کار دی
بلې ما مخکې هم ویلی چې دا د دولت مسؤلیت دی لری ولسوالۍ کې موږ مکتب نه لرو که مکتب لرو دغه وسایل نشته ده نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او هڅوي نجونې مکتب ته ولېږي د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي تعلیم ورته برابر کړي مکتبونه ورته جوړ کړي پوهنتونونه جوړ کړي تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي داسې نه ده چې مکتب جوړ ده استاد یې یا شته یا کله شته یا کله نشته یا کتاب نشته یا قلم نشته ده وزارت معرف دولت خصوصا وزارت معرف او د لمړو زده کړو وزارت باید د بخښ ډیر پاملرنه وکړي دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري د معرف بودیجه ترڅنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي ځکه هغه هیوادونو کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونو کې جګړه او دغه شاین ډیر دوام کوي د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي دوی ته د درس ویلو زمينه نه برابر شوې ده نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي
هو یو خبره ده هم ده چې مثال کچېرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یې کېدی شي په ډېرو کلیو کې نه وي خلک یې غوښتنه نه کوي که نه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته یې هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي په کې څوک ملازم وي څوک مدیر وي څوک تحویلدار وي ورسره به یې هغه اولادونه هم یو څه زده کړي په کې که نه یعنی دغه ښوونځي سره لی چې نجونو ته یا هلکانو ته یې ګټه رسیږي د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغو ته هم ګټه رسیږي هغوی هغه خپل کلي کې مصروفیږي ورسره
بلې هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي چا که درس ولي هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره که د کلی خلک باسواد کیږي کلی ځوانانو ته د کار وظیفه هم د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي هم به خدمتو کي هم به سورت وایي هم ثواب هم خرما
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ او څو روپۍ راګټي رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوې خصوصا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوي دي معاشونه ځي کوم امکانات چې دي هغه ورکول کیږي خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا یې راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي لیکن له هغه ورهخوا نه داسې په منظم ډول درس وي نه ښوونځی وي هیڅ هم نه وي نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي
بالکل په دې ډول خو هیڅ ګټه نه کوي د دولت بودیجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي هم زده کړې نه کیږي هم بودیجه مصرفیږي په دې اړه معرف وزارت هم بې خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات کړي فعلا هم د استادانو د بایومیټریک سیستم روانه ده شاید ټول ولایت ته نه رسېدلی خو تقریبا یو کال شو معرف وزارت د استادانو د بایومیټریک په سیستم کار کوي یعنی معرف وزارت هم دا نظر کې لري چې د موږ بودیجه بې ځایه لاړ نه شي
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه معاشونه اخیستل کیږي
تر اوسه خو متاسفانه شریر شوی دي خو چیرې دا سیستم معرف البته حياتانه ډیر لګلې دي او په دې شکل چې تاسو وای دوی تکتیکونه مختوی اخیسته دي خو ناکام شوی دي ځکه ان تاسو خبر چې حيات راځي او دوی سونه فټولوي او چې حيات نه هیڅ خبرنده خو دا سیستم چې دوی اوس لاس اخیسته دي د بایومټریک سیستم ده که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډیره حل شي.
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکیل وي خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي. مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی تنه د زده کوونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کېږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي اول دولت څخه غواړو چې دې قضیو ته رسیدګي وکړي او که چېرې دې زده کوونکو ته د دوی انصاف ورکول شي دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته نورو کسانو ته نور ټول هغه کورنیو ته چې تاوتریخوالی مخنیوی نه کوي هغوی ته به یو عبرت شي هغوی به راتلونکو کې له دې ترې تاوتریخوالی مخه ونیسي او نه تنه د دولت وظیفه ده د خپلو کورنیو وظیفه هم ده ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډېر مخکې شوی مو د زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي دا هیڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلې هلته څه خبر وو څه شی دې وویلې څه شی دې ونه ویلې له استادانو دې څه شی زده کړل څه دې واورېدم که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولیږي او پوښتنه ترې ونه کړي زه او راځه او خبر ترې وانخلي نو طبعا چې دا تاوتریخوالی به ادامه ولري.
مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږېږو چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي له کومو مسایلو سره مخ کېږي؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي هر برخه کې ستونزې شته دي کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي لکه دوی چې لومړی کامیابیږي ځینې وایي چې دغه بس چې د دې ته سړی په کار دي دغه مردانه ده دغه زنانه ده دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي د نجونو چې راغلي دي دوی دا توانایي نه لري صحیح ده چې زده کړه یې کړی ده خو توانایي د کار کولو نه لري تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یا یو کال تېر شو دې وړتیا یې خو دغه نه وروسته دا موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي خودی مخکل دی چې د خزه استعداد ویني په دې فکر کې دی چې خزه کار نشي کولای دغه یو ډیر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو مینس کې رایج ده نو کله چې هر انجری کار تمخکی کیږي اول باید لیک د خپل همت کی د خپل توانایي دوی ته وخی تر څو ثابت کی چې زه هم کار کولای شم دا نه چې تنه سړی کار کولای شي خزه نشي کولای نو دغه ذهنیت تر څو بدلیږي او څه وخت نشي خلک باید خبرو مانی چې څنګه چې سړی کولای شي ښځه هم کار کولای شي
غواړل تاسو ورو چې مثال غواړی راتلونکي کې څه وکړي ځان ته مو څه نیت ته چې فردن څه به کوي
بله زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم نو پلان لرم چې فعلاً مستري وکړم ډېر هڅه مې دا ده چې بورسو ته اپلای وکړم د بورسو له لارې مستري وکړم او له مستري وروسته به انشاءالله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکړم د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم پلان مې همدا ده چې اول به مستري کوم وروسته به چې هېواد ته بېرته راوګرځم بیا به انشاءالله په دې برخه کې کار وکړم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله کله چې ماسټري وکړې او راشي نو څه به کوئ په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید ترجمه تفسیر دغه موضوعات دي چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي پاکستان کې مې ویلي وو نو د دې وروسته کله چې زه بېرته هېواد ته راستنه شم ځکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فاینانس مې بخښدم نو زه به اول بودیجه برابروم وروسته به که وشو مکتب بشو که پوهنتون وشو د دې لارې غواړم نجونو ته زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم.
یو خبره دا هم ده چې فرضاً کیدای شي په کور کې هم یو څوک درس وایي پلار یا ورور یا یو څوک چې زده کړې کړي وي، هغه د نورو سره چې فرصت بهر نه وي ورته برابر دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي چې یو څه زده کړي.
بلکې بالکل دوی کور کې هم کولای شي که یو پلار خصوصا کلی کې که هغه نجونې نه شي کولی لرې لاړ شي درس ویلو ته، اما کور کې د یو قلم ورته واخلي، یو کتابچه دې ورته واخلي، هماغه څه چې زوی یې ځي د باندې درس وایي بېرته دې راشي خپل لور ته دې ورزده کړي، که تر څو څه زمینه برابر کېږي دوی وشي کولی یو څه ناسه آمادګي کور کې زده کړې ولري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی، څوک له کوم ځای؟
غانیر د جلال آباد نه تاسو سره لایم کوم. تاسو محترمې خور میلمنې ته
په خیر اغلی له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ ښاغلی غمیر که د خپرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لري.
د محترمې میلمنې یقینا چې باید استعداد خور ده او موږ پرې ویاړو، خو زما البته شخصي نظر ده د یوې ښځې لپاره ښه وظیفه او مقدسه وظیفه عالمي ده، ځکه پیغمبر علیه السلام ځان ته د معلم خطاب کوي، انما بعثت معلما، نو دا به ستاسو لپاره او ستاسو د والدینو لپاره صدقه جاریه وه.
مقدسه وظیفه ده، نه تنها انجونو لپاره، هر چا لپاره تر معلمی مقدسه وظیفه بل نشي کېدلی. خو هر مور یو معلمه ده، هغه چې د خپل اولاد روزي هغه ته تربیه ورکوي هغه یو معلمه ده، هر څوک چې چاته یو څه ورزده کوي هغه معلم بلل کېږي. زه باید دا ووایم چې د معلمي تر څنګ نجونې نورې زده کړې ته هم ضرورت لري، لکه موږ ولسوالیو کې ولایاتو کې اکثرا ښځینه ډاکټران نه لرو، حتی په مرکز کې نه لرو، نو اکثرا خلک چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي اول پوښتنه نه وي چې ښځینه ډاکټر شته که نه. اکثرا سړي چې د خپل خور یا خپل ښځه ډاکټر ته بیایي وایي چې ښځینه ډاکټر شته که نه شته، نو د معلمي تر څنګ دغه ځینې نور موضوعات هم د ځینې نورې زده کړې هم مهمې دي چې ښځې ورته ضرورت لري. دا ډاکټر ما یو مثال وړاندې کړم، نو که پاتې شو د ما په موضوع باندې راغلې، ما وویل چې ما د خپل د زده کړې لپاره نه شو کولی چې په مدرسې باندې صحیح ده چې هغه دینی و اخروي اړخ دواړه یې درلوده، د ما مدرسه فعلاً هم جاري ده، بند شوې نه ده، الحمدلله شته ده، نور کسان یې مخته بیایي، خو زه د خپل پوهنتون لپاره مجبور وم چې تر څنګ یوه بله دنده هم ولرم.
سفرونه مو کړي دي، که څه کیسې یا جالبې خاطرې ترې لرئ؟
ما زده کړې مهاجرت دورې کې کړي، البته تر نهم ټولګي وروسته خپل هیواد ته راغلی یم او کوم بل سفر نه لرم، نه داخلي نه خارجي، یوازې خپل کلي ته ځم راځم او متاسفانه فعلا نه لرم، نو مستری لپاره به انشاءالله زه به بیا سفر مخته ولرم.
پر صورت مخکې یو پوښتنه وه، د دې پوښتنې سره وخت پرونه هم پای ته رسوو، چې فرضاً د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي په افغانستان کې څه باید وشي؟
د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي، دلته هر وزارت بیل مسؤلیت لري. حج اوقاف څنګه محکمه وویل چې عامه پوهاوی لري کې ډېرې کې د ملایانو طریقه، جوماتونو طریقه، خطبلو طریقه، همدا رقم امنیت خپله مسؤلیت لري چې باید امنیت تامین کړي. د ښځو وزارت ډېر مهم رول لري چې متاسفانه موږ داسې خاص لاسته راوړنې د ښځو د وزارت نه وینو، باید د تاوتریخوالي قضیې ته په جدي توګه پاملرنه وشي. ولایتي شورا او دینی علماو دوی هم باید د ناوړه دودونو لکه په بدو کې ورکول، د ښځو د درس نه منع کول، له دې موضوعاتو مخنیوي وکړي. او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو ده وزارت د، ځکه اکثرا کورنۍ په دې عقیده دي چې موږ ښځې او نجونې د خپل نجونو له لکانو سره په یو صنف کې نه کښېنوو. له لوړو زده کړو یو هیله لرم، که چیرې دوی کانکور کې د سهمیه ورکړي او 50% هر پنځه 50% انجن او 50% الکان سهمیه ولري، دوی کولی چې د دوه ټولګي جوړ کړي، یو به د انجن لپاره وي، یو به د الکان لپاره وي، که د 300 نفر جذبوي، یو نیم سل به الکان وي، یو نیم سل به انجن وي، او دا مشکل به حل شي. هیواد کې
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو د مخکښې ښځې خپرونه چې اغلې ناجیه سلیمان خیل پکې راسره میلمنه وه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې په لوی او بخون کې خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هره اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپریږي.